پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم څو خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږکال 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر څنګ یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند نن یک شنبه رسنوی ته په لیژلی پیغام کې وویل
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 390 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د سانتیاو د برابرولو په برخه کې پلی کړی.
پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه بې له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستانی رسنیو ویلو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوی دی، خو نن د دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بېلابېلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نړی شبای. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لورته اتل لاند واټنه توغندي وشته دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکړ چې د توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پینګ یانګ د سونان لسیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبری آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشته دي. او اوکراین وایي د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بې ساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پرله پسې پرمختګونه لرل. د لوهانسک والي په یوه تلویزیوني خپرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 1.5% په کنټرول کې وه توانېدلي چې 40% نورې برخې هم آزادې کړي. زموږ شخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 پښ نیوي اوري. طالبان وای د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور وشل شبای خو ځایي اوسیدونکو وای شوانځیو ته د هلوکانو او نجونو د هڅولو په هدف د یونیسف له لورې په اورزګان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو.
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship
د طالبانو او القاعده ترمن زړی کنن هم قوی دي
او د اوکرين د وروستي وضعیت حال درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په کونړ او نورستان کې ځینې خلک لا هم وایي چې د دې ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور نه دی مړ شوی، خو د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایتونو کې اور مړ کړی دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل که څه هم د اور وژلو هڅې کېږي خو لا هم مړ شوی نه دی. د نورستان نورګرام په شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او د کونړ ولایت د چپې درې په ځنګلونو کې له تیرو دریو ورځو را په دېخوا اور بل شوی او سلګونه زره جریبه ځنګلونه یې له منځه وړي دي. نور حال په دې راپور کې
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامه درې او کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ د ځنګلونو د اور لګېدنې د ختمېدو په اړه ضد او نقیص خبرې او د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ته د خبرېدو په اړه اندېښنې. که څه هم په دغو ولایتونو کې ځایي اوسیدونکي وایي اور نه دی مړ، خو د طالبانو د حکومت اړوند مرکزي او سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دا اور مهار سوی دی. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو لیږلي تازه پیغام کې ډاډ ورکړی چې په دغو دواړو ولایتونو کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ سوی دی.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور دپه سوی دی، مکمل ختم سوی دی، هېڅ مشکل اوس فعلا هلته نشته.
خو د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې ولایت د ځنګلونو اور نه دی مهار سوی.
نورګرام کې چې شام دره کې کوم اور لګېدلی دلته اور لګېدلی دی، تر دې دمه هېڅ کومکونه نشته. دلته انګار د موسمي بادونو له وجې دغه اور
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د خلکو ټول اقتصادي عایداتي سرچینې له منځه یوړي.
لوی خساره من شول دا خلک، ځکه دیو دا عایداتي منبع و، نغره نه ډیر جلغوزي او دا میوهداري ونیوي، نو په دې باندې د کوم پوره مشکلات حلیدل. نو یوازینی کاروبار هم دغه و، دا ځنګلاتونه خپل محصولات ټولول او مرخيري په دغه ځنګلونو کې کېدل.
د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور مشر سمیع الحق نورستاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې اور ختم نه بلکې وازی کنټرول سوای دی. بلخوا په کونړ ولایت کې د چپې درې ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم مخکې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور مهار سوی و، خو اوس د بادونو له امله بیرته زیات سوای دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حسین شاه جلالي ازادي راډیو ته وویل د نورستان نورګرام شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او کونړ ولایت چپې درې ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا اور بل سوی چې د ځایي چارواکو په خبره تر اوسه پکې شاوخوا 1100 جریبه ځمکه او ځنګلونه سوځېدلي دي. د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلي که دا اورونه ختم نه کړل سي دغه ولایت ته به هم ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لګېدلې اور په اړه ضد نقیز څرګندونې کېږي. زموږ همکار په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له پخواني استازي نعمت الله کریاب څخه د دې اور په اړه معلومات وغوښتل.
لومړنی اور تقریبا 100 ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګیدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغه سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کیږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخکو نه چې اوبه وشیندي یا مخصوص مواد پی وشیندي د دې نه پرته بل د مړ کولو لار نه، ځکه ځایي خلک یې که هغه د وخت واکمنې چې هر څومره کوشش وکړي خو هلته درانه وسایط نشي تللی چې د وور او د پاتې ځنګل ترمنځ بیلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه اور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به هم وایو چې ساحې پیچلې دي، سختې دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سړکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اوروژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او اوبه خو هلته امکان نه لري چې پیوی شیندي. نو هغه ځنګلم تر ډیره سوزیدلې د سیموال وسوي چې ور قابو شوه. یو یادونه به وکړو چې دغه سیمه چې وس په چپه دره کې ور لګیدلې ده او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې ده، دا دواړه سره جلا سیمه دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا ور د یو بل نصرایت کړي. دا سیم ویل کېږي نه تایید شوی خبره ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډیر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کیږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی، د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یوه بل اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وی، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د ور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
د ولسي جرګې پخوانی غړی نعمت الله کریابو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په اورزګان کې د یونیسف له لوري زده کړو ته د نجونو او هلوکانو د هڅولو په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی او اته ورځې به دوام وکړي.
د لاسونو د پرکار د فوټبال د سیالیو د فایل لپاره خېشي
یو بغل
دا سیالی د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره اچول کېږي. یادی سیالی د یونیسف له لوري تر دې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ نه وخته پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وای په یادو سیالیو کې ټول وبډلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنت چې نکاو ټورنمنت دی، اته چمنو په کې ګډون کړی دی، اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیوم کې او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلومو.
زبیو الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وای مخې داده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست خوا څخه د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې ده چې ټول خلک د خپل ماشومان او مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. د وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجنونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو وس پانتونونه د شوزو او د نارینو د خلاص دي، یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا در دولسم ټولګي فربن دي. آیا په دې مابنس کې مشکل آیا څنګه شې شې ده؟ نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي، ځکه د خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي، نو ورزش هم د روغتیا یو برخه ده.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
لته اونیو ځند ورسته د لمړي ځل لپاره د اوکرين پلازمینه کیف تیر شپه 14 ولرزو. په دغه 14 کې د یو کس د ټپی کېدو په خلای شوې خو د نوري مرشوبلی راپور نه دی ورکړی شوی. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې را سره دی، لده به واورو.
او مننه سروان صاحب د اوکراین د پلازمینې کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی تیر شپه د خار په دوه نهیو کې څو چاودنې شوي او ژغورندلې سیمې ته رسیدلې دي. نوموړي پر خپل ټلګرام چینل دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپورې لا نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شوو دغو چاودنو څرنګوالی هم لا معلوم نه دی. له تیرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې چاودنې پکې کېږي. روسیې څه موده وړاندې خپل پوځیان د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې په ختیځه سیمه دونباس باندې کړی دی. دونباس سیمه بیا لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه پکې د روسیې تر کنټرول لاندې سویرو دونسک ښار کې شدیده جګړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګله یاد کړی او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکی ویلي دي چې د سیمه کې په دوامدار توګه د بمبارۍ توپونو او توغندیو ډزې اورېدل کېږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې دا کړی چې سویرو دونسک ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا اداره کړی او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سویرو دونسک ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول ته راولي. روسیې د اوکراین په ختیځ کې د لا ډېرې سیمې د لاندې کولو لپاره جګړه روانه ساتلې ده. هغه سیمه ده چې له پخوا پکې روس پلوه بیلتون غوښتونکي هم فعالو. بل ورته لویدیځ قدرتونه د اوکراین په ملاتړ ولاړ دي او دغه هیواد ته د روسیې ضد جګړې لپاره نوي پوځي تجهیزات ورکوي. تېره اونۍ امریکا اوکراین ته د 200 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرسته تایید کړه چې په دې کې هغه توغندي سیستم هم شامل دی چې تر 70 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمتری میدویدف خبرداری ورکړی چې په اوکراین د امریکا په مرسته شوو کې اوکراین د امریکا په مرسته شوو توغندي سیستم باندې د روسیې خاوره وولي. دوی په ځواب کې لویدیز خارونه په نخښه کړي، خو امریکا بیا ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اوکراینیان ورته ویلي چې توغندي سیستم به یوازې د ځان د دفاع لپاره کاروي او د روسیې خاوره به پرې په هدف نه ګرځوي.
ډېره مننه اسد الله لودینو چې د اوکراین د روسي وضعیت په اړه معلومات درکړل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د روان خبرونه په دوام کې د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو او د غرس په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام خبرو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک ته وروستیو مرستو هرکلی کوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوال بانک څخه غواړي چې له افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی مومند وایي د نړیوال بانک هغه مرستې چې د کرنې، روغتیا او د لومړنیو خدمتونو د پوره کولو په برخه کې شوې دي د افغانستان بانک هرکلی کوي. د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک تازه اوس 390 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان لپاره تصویب کړه چې د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو له لارې به د کرنې، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مصرف شي. دا کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام په جوزجان ولایت کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل وی پاڼه لیکلي دي د دې پروګرام له لارې به د جوزجان په لس ولسوالیو کې د اوبو کانالونو د پاکولو چارې پیل شي. دا پروګرام چې تیره ورځ پیل شو، هر کارګر ته به د ورځني کار په مقابل کې لس کیلوګرامه غنم ورکول کیږي. په جوزجان کې د کانالونو د پاکولو چارې د سندیزي حوزې، کرنې او نورو سکتوري څانګو د ګډ کمیسون لخوا څارل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 13 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 350 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 40 پوله، زر هندۍ کلدار 1350 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 455 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د یو خپلواک پنسټ مشر وای طالبان لا هم په افغانستان کې لال قاعده شبکې سره اړیکې پالي. د دیموکراسي او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دند اجرا کړی وای د القاعده جنگیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو رسپانو ته راپورونه هم ورکړي دي. جکفر احمدی له شاغلی روجو سره مرکه کړې ده چې دلته په ګډه ورو.
Thank you very much for your time, Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کولو مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشر خپل بیعت نه وای کړی دی. که څه هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبان او القاعده ترمن زړی کی په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړی وي چې نن هم قوی دي. القاعده د طالبان ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطی ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسترونې درلودي چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو والکا چنګ کړی. تمنلرم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړی. دوی القاعده شبکه رات کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمنر زواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې دیرشو کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي دا دی چې دوی هڅه کوي هغه لویدیځوال تیر باسي چې دوی پیغام ته ځیر دي.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې ویل شوی چې د القاعده شبکې اصلي رهبری د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرشي پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي؟
The West, particularly the United States.
Yeah, as far as the location of Al-Qaeda,
د هغو اسناد له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنۍ دمخکې د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو د جملې په څلورویشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 د کال په کندهار کې فعال و، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه یې په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې کی حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړي چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حملې ورباندې وکړې چې دومره اغیزناکې نه وي، او دا حملې هغه وخت وسوې چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنگېدل. خو د لویدیز ملاتړ هیوادونه لکه هند لا هم کولای سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولای سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا کار القاعده ته وخت او ځای په لاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنګیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبري او کسانی وکولای سي ټول نړۍ کې د لویدیز او د لویدیز د ګټو خلاف حملې تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلی چې له افغانستان څخه به د لویدیز پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملی ده. دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11مې تر حمله مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11مې کمیسون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نورو مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیځ پر خلاف کومه حمله طرحه کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یو حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11مې حمله وسوي. طالبانو دا ډول خبرې د دوحې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته القاعده شبکه د دغه هیواد وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلې. د دوحې تړون له افغانستانه د وتلو تړون و. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
So it could seize the country.
As you know, that Al-Qaeda is not the only...
حقیقت چې په هیڅ Al-Qaeda یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پنهه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک ده؟
The Islamic State's Khorasan province is really a threat to the Taliban.
The Daesh Khorasan sanga ka taham Taliban uta yow gwash ganal kije khuda yow loy gwash na dai دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگیالیو شمیر یې هم کم دی. وروسته یې اټکل چې مالې دلې دا دی چې د دغو جګړه مارو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او په سیمه کې کوم متحد هم نه لري. د داعش خراسان څنګه غواړي د القاعده، طالبانو یا نورو ډلو په څیر برابر موقف ولري. کوم دولت یې ملاتړ نه کوي. طالبان بیا د پاکستان تر څنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولای سي په محلي سطحه په افغانستان کې حمله وکړي چې افغانان په ځنګړي ډول هزاره وګړي په نشه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بې وسلې کړل. خو د داعش خراسان څنګه هغه حتی نه رسیدلې چې لویدیځ ته کوم ګواښ پیښ کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپل بقا ای تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
Against the West. Its goal is to overthrow the Taliban.
But you know that ISK has claimed responsibility.
خو تاسو په هیڅ چې د داعش خراسان څنګه د هغه راکټي حمله مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیشته وشو ده. کولی شو ووایي چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښته.
لکه
مخکې چې مې وویل، دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کیږي، ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان، تاجکستان او پاکستان دی. پر ګاونډیو هیوادونو دا حملې محدودې وي. هو، د داعش ډلې خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کېدای سي؟ په داسې حال کې چې طالبان هڅه کوي له ګاونډیانو سره ځیرکانه لوبه وکړي. هغه څه چې د داعش خراسان څنګه یې کولای سي، دا دی چې له موقع په استفاده ووایي چې ګواکې طالبان نه غواړي د انصار الله په څیر ډلې په وړاندې چې د تاجکستان پر خلاف جنګیږي او د ازبکستان اسلامي غورزنګ او حتی تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو په وړاندې اقدام نه کوي او طالبان هڅه کوي چې پر تاسو یعنې ګاونډیو هیوادونو فشار راولي. موږ دلته د جهاد پر مخ بیولو لپاره یو. په دې ډول کولای سي د دغو ډلو ځینې غړي له دوی جلا کړي. خو په ټوله کې دغه افراطي ډلې د طالبانو او القاعده شراکت ته وفادار پاتې دي.
که د حقانی شبکې په اړه خبرې وکړو، دا مهال دا شبکه په افغانستان کې څومره پیاوړې ده؟
Right now in Afghanistan.
The Haqqani network is the most influential
حقانی شبکه د طالبانو در ډلې تر ټولو با نفوذه فرقه ده. مشر یې سراج الدین حقانی دی چې د نړیوالو تروریستانو په ځانګړي فهرست کې شامل دی. له القاعده سره نږدې اړیکې لري. ځینې وختونه به د القاعده په شورا کې ناست وو. د طالبانو د مشرتابه مرستیال دی چې ورسره په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم دی. ده د منځګړي په توګه عمل کړی چې د طالبانو د پوځي څانګې لپاره بریالی نظامي ستراتیژیست ګڼل کیږي. د طالبانو ته زیات پوځي امکانات او ځانمرګي بریدونه برابروي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. زما په نظر حقانی شبکه او سراج الدین حقانی دا مهال په افغانستان کې د طالبانو تر ټولو نفوذ لرونکي دي.
Thank you very much for it.
د دیموکراسي او د دفاع د برخې بنسټګر بیل روجو، ستاسو ډېر مننه چې وخت مو راکړ او له موږ سره مو خبرې وکړې.
Thanks.
ستاسو هم مننه.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه واوري. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بیځایه شوي شزي د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کې شلي د شزینه روغتیایي کارکونکو د کمښت له امله شزي او جونی د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان همداراز وای دوی سږکال له 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 3.3 بلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې و، به له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستانی رسنیو ویلي و چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې اوښته وی دی. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلابیلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکاو چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لورته اتل لاند واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې د توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پینګونګ د سونان لسیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتي دي. او اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سورودونسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريجي زملالي بشریم تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلي په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي چې دا کارونه کافي نه دي. او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په جوړه سوی غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه ویل چې لا هم انجونی په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو او د دوی لغښتونو څخه یو هم دا و چې باید انجونی او شوزي د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي ټیم غړې ده. له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تنکزی چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
د ښځو هغه شرعي حقوق چانه دي ورکړي، د تعلیم حق چانه ده ورکړی، تعلیم سنن په افغانستان کې خو کما حق هو دست ورده که ورزه که نحق دا خیز به اسلام چه رزده که شرعت به چه رزده که خب به مدرسه و مکتب که بزده که کنه او دا دی حکومت وظیفه ده چه دی فساد مخنیوه او دا چه بیوجی که فساد پیشیگی ناگزیره دی دی بخاطر خود انده چه بسته او کتلال داغه نوا وقتر سی خیزه تا باید حق حقوق ورگو سی چه خدای رسول او زمانگ افغانی دود و کلتوری را بولی.
اوریدونکو تاسو د شیر محمد عباس تنکزی خبري واوریدلې. دا خبري په داسې حال کې دی چې لا هم په ټول افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې کړای سوي دي او پر ښځو د اجباري حجاب امر صادر سوی دی. د دې خپرونې په لومړي سر کې به د شایسته صافی سره خبري پیل کړو. شایسته جانې، خپرونې ته ښه راغلاست. او لومړی سر کې که تاسو موږ ته د داریون په اړه باندې معلومات راکړئ.
سلام او تاسو ته د ورځې کته ډیر زه خوشاله چې نن تاسو سره یم. نن ورځ موږ سبا نهیم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې موږ یو هغه اعتراض درلود. په دغه وخت کې موږ زمونږ اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ عادسه دا وضعیه چې ما ولیدل قسم خدای ما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې موږ به کوم هیواد په سر رقم هیواد موږ ژوند کوو.
زه به د خپرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلی شکریه حیدری، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډېره مننه.
شکریه جانې، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې ښځو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلف شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصې کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته ده، خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې نجونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک نجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅکله نشي کولی چې دغه حق له خلکو نه واخلي او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي. تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده، هیڅکله هغه خبره چې کوي په هغه خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي او تل دوی بیعدالتي د ښځو په حق له افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سی صافی صاحب، تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولې چې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې تاسو غوښتنې څه وې؟
زمونږ اعتراض ډیره ښه مخته لار تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږ ماسره وکړه. زمونږ نورم کرن دوی پرګنده سولار هرې خوا زه پات سم، زه یو درې دانې د خوانځي شاګردان ماسره وو، زه کوم کې زما زړه نه سوچ وګړي پرې دما د دې خاطر دوی چلان اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلان هماغه سیر د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو، لکه درته وایم دوی دونه کی دونه زره د ښځو لپاره د ښځو ته احترام نه لري، د ښځو درناوی نه کوي، اصلا ښځو دوی ته ارزښت نه لري. څنګه دوی سره رویه وکړي؟ تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږېدل، دوی سره مې خبر وکړ ولې تاسو داسې کوي، وایي تاسو دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ، وایي تاسو دغه ښځه یاست او تاسو غواړئ چې زمونږ مونږ نه بدنام کړي او تاسو ولې دا کارونه کوي، ستاسو حقونه خو مونږ درکړي. ما ویل کوم حق؟ تر اوسه ښوونځي خلاص کړی نه ده، د شپږم وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي او مونږ خپل دنده ته نه ځو. همداسې ټول وضعیت خراب دی، دا قیمتي ده، وضعیت اقتصادي ده، شاید وګوره تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې، وای دا زمونږ کار نه دی. مالکه ساس کار نه دی، نو مونږ هم پرېږدو چې زمونږ خپل حق وغواړو. تقریبا زما همکاران خو ټول پرګنس ولاړ زه یو پاتسم یو درې دنې هغه ځکهون کې ما سره و یو زما همکار سینه و چې دا هغه ټلیفون واخیستل ټول عکسونه وی دوکان هغه شیانه پکړ او زما ټلیفون چې کړ ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلې زما ټلیفون په زما په دسکاول کې زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم دغه چلن بیخي اصلا لکه څنګه درته وایم سم چلند نه و دوی تغییر کړی نه ده بالکل زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه د سازمان ملل دا دی چې تر څو چې دوی د ښځو حق د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنه کړي دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي په دغه حکومت کې په دغه طالبان کې دوه نول طالبان دي طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي او نیمایي نه غواړي دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي هغه څه ورسېږي چې موږ ته یو هغه وخایي چې موږ څه کار وکړو څه کارونه ونه کړو اصلا قسم خدای نن ورځ به حد واشیانو غوندې داسې چلن وکړو موږ ما سره زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما همکار ته وایي ټلیفون دې راکړه که ټلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کوم وژنه مدي بیا ما ورته وویل که وژنه ووژنه زه د همدې هېواد بچی یم که مړ سم ما ته هېڅ کوم غم نشته نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ نه پوهېږم موږ دې سره څنګه وکړو کله پورې داسې وضعیت اوسي
ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله د دې لاریون د لارې ښځو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي ډیری یې داسې دي چې بیرته له زندانه راووتې بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځئ یو لاریون کوئ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم
و دا خو د بیره خبره ده نو تر کله پورې موږ زموږ سره بیره اوسې او موږ وډرسو او خپل غاک ونه باسو که موږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې زما په نظر دې حکومونه هم لا ډیریږي هر شی چې دې زړه نه راغله بیا موږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي کله چې دوی شپه ویده کېږي سهار خیزي جګېږي بیا وایي دا قانون او دا کارونه خزونه کی دا د خزه ولی حق نه لري خزه خدای پیدا کړی نه دا خزه انسان نه دی خزه چی چې په قران کې ویلي دی د نارینه لپاره د خزه لپاره ویلي موږ خپل امر اساسي اولیه حق غوښتل دي دوی نه موږ اضافه دا نه دی غوښتل چې دوی دونه بندیزونه د خزه باندې راوړي
مننه ډیره
او زمونږ همکارانه دي چې لاري وکړي اعتراض هغه بندي سوی ده زمونږ امر لیډر شو ډاکټر زهرا هغه بندي سوی ده غوی خوشی کړی بیا غوی باندې خدا کوم جبري تحمل چي ویل دوی نه اعتراض اخیستل چې دوی بیچاره خپل کولی نسی امر کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړی ده په رسنۍ کې ورسوي داسې دوی کړی ده او دوی ځکه رسنۍ دا شاید نه پریده چې دوی نوې دوکان فلمان واخلي چې دوی برملکی د نړۍ په مخ کې ځکه دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي او باید څه مونږ نه پیژندل سي ځکه دوی سم په قانون په شی باندې دوی نه پیږي
شایسته جانې مننه زه بیرته تاسو ته راځم اغلی حیدری تاسو ووریدل چې شایسته جانې وویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي تاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانې سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي
بالکل دا خبره رښتیا ده دا خبره جهان ته هم ښکاره ده موږ ته هم ښکاره ده وای دوی خپل هم پویږي چې دوی په خپل مینس کې سره جوړ نه دي دوی په خپل مینس کې سره اختلاف لري هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په مینس کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن دي ژمن نه دي او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره د افغانستان خلکو سره بیا هغه کار نه کوي کله چې هغه خبره وکړي نو خلک خوشحالیږي چې زه ګوندې دغه کار دوی تر سره کړي مکتبونه خلاص کړي اقتصادي حالت جوړ کړي امنیت جوړ کړي بیا چې ګوري همغه حالت روان ده ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي او د دې په مانس کې زه فکر کوم چې دوه غونی طالبان دي یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلق وایي یا هیواد وایي دي تجمن وي. بل مخې طالبان دي چې هغه بعضی هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي، د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې بعضی طالبان چې دي دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جان، تاسو واوریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي، پر هغو چې پر افغان جنوب باندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړې دي، او همداراز نور ور باندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي، لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباري کړی دي، ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای سي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مسله هو دا ده چې دوی باید سوال په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي. دا کله چې دوی په خپل منځ کې جوړ راغله، زما په نظر نور همداسې ټولنه جامعه او د هیوا جوړیږي تر څو هغه شخص هغه فرد چې خپل ځان جوړ نه کړي، خپل ځان اصلاحات را نه وړي، زما په نظر هیڅ شی جوړول نه سي. دا زما په نظر دا ډیر د حکومتونو د فرمانونو زمونږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي، دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی داخلي ولی دوی خپل منځ کې دا خبره نه کوي، ولی نه کوي د جلسه د کانفرنس ځای نه اخلي او خزنه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي، ځکه اوس هغه وختنی خزنه ده، اوسنی خزر ټول تحصیل کده او ډیر تحصیلات لري، خبرې کولی سي، دا ارسونه مشکلات وسنده وسی دوی حلول سي، دا رقم نه دي. او دوی چې تر سو مشمول حکومت جوړ نه کړي، زما په نظر هیڅ شی هم نه جوړيږي. همداسي ګډوډي به وسی تر اخره پورې، تر هر وخت دوی چې هر سونه زیارو بس یار سونه هر چیرته ولر سي، هر هیواته چې دوی کومک وغړي او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي، زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري.
حیدری صاحب، ستاسو خبر بل پښتنه دغه وکم چې شایسته جان تاسو واوریدل چې یو دغه ټکی ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي، او د هغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکښ کې استازي توب ولري د شذو په ګډون. ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان و شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکی یا تصمیم نیونکی چوکاټ کې ځای ورکړي؟
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي. طالبان فقط غواړي چې خپل پرېس کې وي، خپل په دولت کې وي، په حکومت کې وي، او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه غواړي وکړي، د افغانستان خلکو باندې، خوځو باندې، ماشومان باندې. دوی ته فکر نه کوي د افغانستان آئندې ته، هیڅ کله فکر نه کوي. ټول شموله حکومت خود ټول غوښتنه ده، هیڅ کله طالبان نه مني دا کار نه کوي، ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرني دي، هیڅ کله د افغانستان خلک ته غي نه دي. دوی نه په اسلام باندې خبر دي، نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي، نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي، په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي. دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي.
طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویل دي چې دوی به د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي، ځکه چې دا لومړی اقدامات دي، ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي، اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري؟ تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنه کړي، که هغه حتی که د دوی خپل هم نظر شذې هم وي؟
دا څه دا فکر نه کوم چې خزه ته په دې غونډه کې دوی برخه ورکړي. زه فکر کوم چې دا غونډه هم دومره به موافقه نه وي، په دې چې دوی د ټول هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې و، د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل، د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل، خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅ کله باور نه کوي، هیڅ کله باور په دوی باندې نه لري، ځکه چې دوی هیڅ خبره چې چکړې ده هغه خبره باندې دوی اجمن پاتې نه دي او تل کارونه کړي دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې د اسلام پر ضد باندې تاسو وګورئ دغه بیا عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالف اسلام ته مخالفت کوي نو تاسو د څه فکر کوئ چې آیا دوی به خود ته حق ورپی پاینده کړي
که طالبان ووایي چې موږ غواړو د شذو سرکښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم دا راز نور چې شورا رامسته کوي په دغه کې د شذو ژغ هم دوی پکښې یو ځای کې تاسو آماده یاست چې دوی تخپل وړاندیزونه ورکړي
اول خو داسې امید نشه چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې خزه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي او که داسې وکړي ولې نه هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو کینو خبرې وکړو او دا مشکل ستونزه حلوو ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس ترخ تقریبا نه میاشته سو کنه د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درنوي خزه ته نه کوي نو دا څنګه کې داسې زما په نظر دا جرګه هم بیهوده ده بیمانه ده سکه مخکې به جمهوریت کم ډیره جرګه دایر سوز ما هیڅ کړم دغه نتیجه ونه لیدل اوس هم که جرګه دایر سی هیڅ ګټه نه لري کله چې دوی حوال په خپل من جوړ رسی او هوا شمول حکومت جوړ کی زما په نظر او خزه ته حق ورکی او خزه پری دی خپل دند وظیفه ته ولر سینجونه پری دی وزیر خوندی ته ولر سی هم د ټول کارونه زما په نظر جوړی که هر سونه غونډه وخت دوی هر سونه کانفرنس د جرګیا شای دایره کی زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بی فایده ده دوی چې اغدا هلم چې تعلیم حق د انسان ده خزا او نارینه او خزینه ته فرض ده حق اخستل ده د خلکو نه ده نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي او غوی نه پریدي چې خبر وکي دا چې پر اسانه یو ده خزه پری نه پریدي خپل ما دوی باندې په جبري ماکس تحمل کوي بندوي او اجباري حجاب زما په نظر هیڅ کله دوی شاید بازر نیست ده خزه سره کینه مذاکره وکي او باسو کی
شکریه جانی د یو افغان فعال په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم می غوښتنې لري لکه یو دوه درې دغه سي کوم مهمه غوښتنې تاسو غواړئ چې مطرح کړئ
زه د طالبانو غواړم چې تاسو یو ورته ځان ته فکر وکړئ تاسو د اسلام نه د اسلام د اتخوایي کچ منګه اسلام مس منګه مسلمان مس منګه هم مسلمان یو خو تاسو چې اسلام په حق کار وکوي تاسو د سچ اسلام وی هغه مکوي تاسو په بل لار باندې روانه ستې هغه حقوق چې خدای پاک خزه ته ورکړي تاسو نه ورکوي تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي بل دې چې اسلام تاسو وي بل دې چې خلک تاسو وي نه په اسلام باندې تاسو کوم چې د اسلام په کار کې ژوند لري نه د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژوند لري نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژوند د خدای لپاره تاسو لکه فکر وکړئ د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ تاسو ولې دسې کوئ ولې دغه څه د خزو ټول ټول اورات نه تاسو د خزو په هغه باندې تاسو مونه نسې کله وای چې حجاب واغونده کله وای چې ماسک واغونده کله وای چې دا کارو کله وای چې دا کارو کار اول تاسو دسې فکر وکړئ د افغانستان امنیت د افغانستان د خراب اقتصاد چې خلک یو مړی ډوډۍ خوړلو د پاره نه لري هغه را جوړ کړئ تاسو راځي د څه کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منع کوي د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي ولې دغه څه کوي طالبان ما دغه غږ په طالبانو د چې لطفاً خلک پریږدي خپل هغه دغه ځپل ژوند ته پریږدي دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړی ته پریږدي نور دین مزاوروي ولې دغه څه کوي انجونې پریږدي چې مکتب ته راځي د خزو حقونه ورکړي
مننه شایسته جانې تاسو هم که په دې برخه کې دوه خبرې وکړئ چې وخت هم نور پای ته رسیدل د خبرونې خو تاسو که په طالبانو څخه کومې خوښتنې مطرح
زما غوښتنه ده زما غوښتنه نه شاید د ډیرو خزو د هیواد خزو هم دا غوښتنه او دا هیله وي چې پریدي خلک خپل عادي ژوند پریدي ژوند وکړي پریدي
د خلک د اسلام له هغه د اسلام له ببلو جوړ مکړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه. او ټول موږ د خپل هیواد همدې هیواد غړي یو، بچیان یو، همدلته ژوند وکړو، خپل هیواد ته خدمت وکړو، د هیواد د اقتصاد په هکړه فکر وکړي، یو مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تښتي، مهاجرت ونه کړي، بس دي نور تر کله پورې داسې جنګونه. مونږ بیخي ستړي شوي یو تر اوسه نه، تر د وخت نه پلارجان مې چې کیسې کوي همداسې جنګ روانه ده تر اوسه پورې. مونږ ستړي شوي یو، نو بس دي پرېږدي مونږ آرامه ژوند وکړو، خپل ژوند عادي ژوند. مونږ خو هغه ډېر شیان خو د دوی نه دي غوښتلي، زمونږ هماغه حق راکړي، زمونږ حق ده، بیا زمونږ هیواد ده. چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غواړو نو چېرته وغواړو؟ مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو نو چېرته خدمت وکړو؟ همدا غوښتنه ده، هیله کوم بس دي نو په خپل منځ کې جوړ راسي، پرېږدي خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي، نجونو مکتب ته ولاړ سي. ما داسې کارونه وکړي چې زمونږ بل نسل همداسې بې سواده پاتې سي.
ډیره مننه اوریدونکو، د نور بس د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو شکریا حیدری او شایسته صافی څخه په مننه باندې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
گل خیستا زون جانا داتا چیر ترسی
دا گل خیستا زون جانا داتا چیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی
خیستا زوانی جانا ناتا تچیر ترسی سبات چیر ترسی
کڈیرا ہمرا کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
د ژوندو زپلز د هر ستم زپل ز د ژوندو زپلز د هر ستم زپل سم دست ریزرا واس دنیا ته چ ترسی ستڑی زڑا آواز دنیا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی ما تچیر ترسی پرلی کڈیر پتا وریگی ما تچیر ترسی او دگل خستہ